بندی خندم میکنم کلگی. بله
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو پر ضد د بلک هاک هلیکوپټرو استعمال ګټور دی، او د نورستان والی وایي په دې ولایت کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او تذکیرو اخیستلو پروسه چټکه شوې ده. دوستانو ستړي مشهي، زه اجملند او زمانور همکاران مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ چاودنه کې د لاس لرلو په تور دغلته یو شمېر کسان نیول شوي دي، او چین ویلي دي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته ویل مسکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کیږي چې د وسلوالو د تیښتې لارې بندې شي او هغوی ته زیاته مرګ ژوبله واوړي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل بلچراغ نن سهار مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. دا ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې وه. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په کابل کې د تېرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو له د وشل شو شمیر شپاړسو ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې په دواړو بریدونو کې لس ملکي وګړي، پنځه پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسه نور ژوبل شوي دي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شهر نو او دشت برچي سیمو کې د پولیسو په مرکزونو پرون څلور ځانمرګو برید کړی و چې دوه یې د پولیسو لخوا او دوه یې په خپلو چاودنو کې له منځه لاړل. داعش ډلې او طالبانو د کابل د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د خوست والي وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جومات کې په وروستۍ کې چاودنه کې د لاس لرلو په تور یو شمېر کسان نیولي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحان د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول شوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي، او ان شاء الله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګلو ته وسپارل شي.
خوست والي د نیول شو کسانو په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خواشینی دی، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پرېکړې ملاتړ اعلان کړی دی. ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګېدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې وځي. د اسرائیل دفاع وزیر اویک دور لیبرمن ویل هیواد نن د سوریې له خاورې څخه ایرانی ځواکونو غیر متوقعه راکټي بریدونه شن کړل. لیبرمن ویل پر اسرائیل وشتل شوي توغندي یا خپل هدف ته ندي رسیدلي او یا هم په هوا کې لمن زوړل شوي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریې کې 60 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریې د اسرائیل په دې برید کې د 50 سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 30 وسلوال وشل شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایي چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چول، کیم سنګ ډوک او کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگتن ته نږدې اندریوز هوایي ډګر ته ورغلی و. ولسمشر ټرمپ د دې دریو کسانو د خوشي کولو په خاطر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون مننه وکړه. وویل چې دی باور لري کیم غواړي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. دا درې امریکایي اتباع د شمالي کوریا له مشر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پرونی کتنې وروسته خوشي شوي دي. او ټاکل شوی دی چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېره شپه وویل ولسمشر میردایف او ډونالډ ټرمپ به د دوه اړخیزو ګټو، د دوه اړخیز مشارکت، د افغانستان د مسلې او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي.
خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه سادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د کابل ښار امنیتي وضعیت پر عامو خلکو سربیره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي هم اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسون غړی صالح محمد صالح:
دغه امنیتي مسؤولین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتي ارګانونه دي، ونه کړی چې د کابل ښار امنیت او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده.
په دې اړه په ریپورټ سربیره د کابل په امنیتي وضعیت د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت دې د خبریالانو امنیت ته تدابیر جدي کړي. په یو بل ریپورت کې به مو د دفاع د وزارت د ویان جنرال محمد رادمنش لاغه څرګندونه خبر کو چې وای بلک هاک هیلیکوپټرې د افغانستان د جغرافیا لپاره موثر دي.
دا هیلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر موثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګ د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي.
چین ویلي د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا د وتلو سربیره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. په بهرنیو مسلو کې په دې موضوع غږیږو. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف هغه مشترک پروګرام اوري چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی هم له یاده مباسي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي او یو شمیر عام خلک وایي وروستیو انتحاري حملو د کابل ښار امنیت خراب کړی او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي بنسټونه په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د کابل امنیي قومندانۍ بیا په ښار کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي د امنیت لپاره جدي تدابیر لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په کابل کې لتیرو دو اونیو راهیسې له پرلپسې مرګونو انتحاري حملو وروسته یو شمیر کابل ښاریان او د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي انتقاد کوي چې امنیتي بنسټونه د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې د امنیتي بنسټونو د ناغړۍ له امله انتحار کوونکي په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې له کومې ستونزې پرته خپلو ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي او حملې وکړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسنی امنیتي وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی.
د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه امنیتي مسؤولین چې د کابل ښار امنیتي په غاړه دي، که هغه کشفي دي او که غیر کشفي امنیتی ارګانونو نه دی ونه کړی اوس د کابل ښار امنیت. او دغه موږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نشي، متعلم خپل تر مؤسسه ته تللی نشي. دغه حالات که په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په ششترک سیمه کې دو انتحاري حملو چې د اشتلې مسولیت په ځان منلی، د نهو خبریالانو په ګډون شاوخوا 9 تنه ووژل او 9 نورې ټپیان کړل. تیره ورځ هم د کابل ښار په 14 امنیتي حوزې دو انتحاري حملې وسوې چې د چارواکو په وینا دو پولیس پکې وژل سوي. د دغو حملو مسولیت هم داعش منلی. په همدې ورځ د کابل ښار د 10 امنیتي حوزې اړوند په شهر نو سیمه کې یوه انتحاري حمله وسوه او وروسته 4 حمله کوونکي له پولیسو سره په جګړه کې ښکېل سول. د دغې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د امنیتي چارواکو په وینا د یو ملکي کس په ګډون پکې 4 پولیس وژل سوي دي. دغو پیښو کابل ښاریان اندېښمن کړي او د ښاریانو ترمنځ یې ویره خوره کړې. دوی وایي کله چې له کوره بهر وځي د خوندیتوب احساس نه کوي. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه هارون ناصر یم. په دې وروستیو کې د کابل امنیتي وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هغه چې شنې ساحې دي او هغه نورې ساحې ټولې د امنیتي ګواښونه پکې لوړ شوي دي او هره شیبه د دې امکان شته چې یو پیښه رامنځته شي.
میرویس سلام زو یم. نو غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زه له دفتره بیرون وځم یو غونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ په ښار کې امنیتي ستونزې مني او وایي چې پولیس په دې توانېدلی دي چې په لسو کې 8 داشن حملې شنډې کړي. د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار او اړوند ولسوالیو کې د مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
زموږ جدي عملیات د کابل ښار دننه او د کابل په 14 کې د نور امنیتي ځواکونو په مرسته دوام لري. هغه څه چې ډېر زیات مهمه دی د خلکو د کابل ښاریانو مرسته ده. په دې ډول چې انګرېل کېږي یا ځینې ښاریان په دې اندي چې خدای ناسه وضعیت ډېر زیات خراب دی، داسې نه ده. ستونزې شته، تهدیدات به وي، پېښې به رامنځته کېږي، خو د هر څه نه مخکې امنیتي ځواکونه دي، بالخصوص پولیس دي، په کابل ښار کې خپلې سینې سپرې تر څو پورې د خلکو ژوند وژغوري.
خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون سپارښتنه کوي چې افغان کشفي او استخباراتي ادارې د امنیت په ساتلو او د خلکو د ژوند په خوندیتوب کې جدي اقدام وکړي او له کابل ښار د پیاوړي امنیتي کمربندونه راتاو کړي.
و موږ دلته په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو له کبله خلک اندېښمن شوي دي. د تلفاتو شمیر په دې دوو حملو کې 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 تنه وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنوي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوی ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې شارت چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
د استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمیر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمیر وسایط بیا پخوا د کابل ښار ته راوړل شوي. نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلي شي، له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي، له حویلیو راایستل کېږي او د ښار دننه حرکت کوي. د حکومت اکثره چارواکي او د ولسي جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونه نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په زغر دوایي چې له خپلو موټرو تورې شیشې نه لري کوي. خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونه شي، طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نه شي کولی.
نور مترګری د کابل ښار ترانی نیوځي او دوی په خاص او اهداف باندې عملی کوي. دا د یو عادي ښاری پتوان کې نهسته چې هغه د دل تراولي او یا د دغه ځایونه وروخي، او نه دوی ته په میرامشا یا په پوسټل کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه د کابل ښار کې اوسه او ما ته نه معلومیږي دوی ته څنګه معلومیږي هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومیږي له دې هیڅ انکار نه کیږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې چې دوی لري امکان لري چې کېدای شي دغسې کړی دي وي چې له دغو سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده چې وزیر صاحب ته چې دغومره معلوم ده نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولې ګوته کوي نو ولې یادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي؟ له دې سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي. هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تاسو په ویلو باندې خو نه کېږي چې پولیسي جرګه کې خو څومره کسان دي، نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکوي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي؟ دغه باید موګته کې دا باید وکوي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډله ییزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان بیا وایي په حکومت کې کورني سیاسي اختلافونه او د وسلوالو مخالفانو منظم او سنجول شوي پلانونه او په وړاندې د چارواکو بې تفاوتي د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په کابل او نورو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي او ټاکلي اهداف په نښه کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې یو هم عتیق الله امرخیل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د خپل سیاسي ستونزې یوې خواته کړي او د خلکو د امنیت د ساتلو په اړه د فکر او اقدام وکړي. د ښاغلي امرخیل سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې د حملو د زیاتېدو علتونه پوښتلي.
په هغه وخت کې زناترین په قدرت کې و، یو ستراتیژیست و، د فرانسې او جرمني او انګلستان وروسته یو نصیحت وکړ ورته ویل چې په جنګ کې تاسې ناپلیون نه شئ ماتولی، خو تاسې کوشش وکړئ چې په پاریس باندې حمله وکړئ. دی چې بیرون له پاریس لاړ، تاسې پاریس ونیسئ نو تاسې هغه ماتولی شئ، ناپلیون ماتولی شئ. همدغسې هم سوی حقیقت همداسې دی. هغه وتښتې یو جزیرې د پار صورت. اوس نو زه چې ګورم دغه طالبان چې په صورت عمومي ګورم، تاسې ورته طالب وایئ، مګر ما ته د ښه ستراتیژیست په معنا باندې دی، یو ښه نظامي په معنا باندې دی. ځکه هر حرکت چې دوی کوي د حکومت د سستولو په خاطر، د خلکو د لغب خاطر، دارولو په خاطر او لپاره د دې چې خلک له حکومت لرې کړه او حکومت بې اعتباره ثابت کړه، اول کار یې همدغه ده چې په داسې نقطو باندې دوی وتګدي. داسې نقطې نه په کابل کې داسې نقطې انتخابي چې د دوی قدرت او نرو ولو که د دوی کمی
نو امر خیل سے پختنا داد چې داسې مهمه نقطو ته د دې رسیدګي څنګه ممکنه ده؟ یعنی په سید تاسو ترڅ رولې پرته له دې چې ملاتړ یا داخلي څوکونه لري، ممکنه ده د جنگ له لحاظ دغه څو
شریکان په صورت عمومي په درې لارو باندې فکر کوي. دا د دې تاکتیک ته د دې عادت اوله لار دا ده چې دوی کوشش کوي په دولت کې، په حکومتونو کې، په خپل مخالفینو کې خپل داسې طرفدار پر قدرت طرفدار پیدا کړه چې د دوی هغه اهداف چې دي هغه سرته ورسوي. یعنې د دوی په واسطه باندې دا یو د دوی له بهترینو لارو همدا ده. دا په هغه وخت کې کېږي چې حکومتونه ډېر ضعیف وي. بالکل، وخت چې حکومتونه د دوی په مقابل کې ضعیف وي نو د دوی په دې خاطر باندې دوی ډېر کوشش کوي چې دې خلکو ته وعده ورکړه، دې دا تطمی کړه په اشکالو د مختلف اشکالو او د دوی نه استفاده وکړه.
نو حکومت یې یوازې ننداره کوي که دوی باید په وړاندې څه اقدامات وکړي؟ تر اوسه خو داسې ښکاري چې یوازې ننداره ده.
دا څه ده چې حکومت خو دغه حکومت چې تاسې ګورئ دا په خپل داخلي مسایلو او په ډېرو وړو وړو مسایلو باندې اخته ده. او له دوی اصلي هدفونه چې هغه د جګړه ده، هغه سوله ده، هغه امنیت ده، ترې پاتې دي. مثلا تاسې وګورئ نن ورځ دغه کې مظاهرې کېږي یا په پنجشیر کې یا په بل ځای کې چې زه افغان نه یم، نو تاسې وګورئ دا غټترین ظروف دی حکومت ته. غټترین ظروف دا ده امنیتی قوتونو باندې تاثیر کې هغه خلک چې د دې متقد یا په دې ژبه غږیږي د شمال خوا دي، هغه وایي چې بس موږ د چا دپاره جګړه وکړو، موږ خو افغانان نه یاست.
د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل و چې تاسو ورسره په وروستي امنیتي وضعیت مرکه اورېده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې 13 ورځ افغان تازه فارغ شو. پلوټانو خپل لومړني بریالي عملیات د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله په هلمند کې ترسره کړل. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
په داسې حال کې چې تازه افغان فارغ شوي او پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله د هلمند په ندلی ولسوالۍ کې خپل لومړني هوایي عملیات ترسره کړل، د افغانستان دفاع وزارت د مخالفینو پر ضد د دغه هلیکوپټرو استعمال ګټور ګڼي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې نویو تازه فارغ شوي یو دیرش پیلوټانو ته په لنډ وخت کې ټول تجهیزات ورکړي.
دا هلیکوپټر په افغانستان جغرافیا کې ډیر موثر ده، ډیر سرعت لري، پکې ماشیندارونه او راکټونه نصبول کیږي او همدارنګه د پرسونل د انتقال لپاره هم د دینه کار اخیستل کیږي. بلک هاکونه کولای شي چې په هر ځای کې نفر په عاجله توګه ورسي او د دشمن لیکو ته ضربه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ غوس ملاتړ په یو خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواک تازه فارغ شوی پیلوټانو د بلک هاک هلیکوپټرو په وسیله 13 ورځ خپل لومړني عملیات په هلمند ولایت کې سره کړل. که څه هم په دې اعلامیه کې د یادو عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت یې بریالي ګڼي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا نه وایي چې اوس مهال افغان هوایي ځواکونو ته څومره بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوي، خو په یو شمېر راپورونو کې شمېر 14 ښودل شوی دی. د غوس ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوي چې په افغان هوایي ځواک کې د بلک هاک هلیکوپټرو اړوندو مسلکي فارغانو شاملېدل نوي نسل ته رهبری لیږدوي. د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته د بلک هاک هلیکوپټرو ورکړه و میاشتې وړاندې پیل شوې ده. ښاغلی رادمنش وایي ټاکل شوی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغان پوځ ته 195 بلک هاک هلیکوپټرې چې په عصري ټکنالوژۍ سنبال دي وسپارل شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي حکومت د خبریالانو امنیت ته جدي تدابیر خپل کړی او هغه خبریالان چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي باید په اړه یې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې، تر اوسه د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن.
موږ تر اوسه پوه نه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي دا کسان څوک دي. په دې برخه کې حکومت ولې غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکی دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي ځواب دی وایي چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي.
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتگر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. ده د بیلګې په توګه وویل په سمنګانو ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن حلست شفیده
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړ شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چین ویلی د ایران له اټومي توافق څخه د امریکا له وتلو سره سره غواړي دغه تړون ته ژمن پاتې شي. دغه هیواد تهران ته ډاډ ورکړی چې د ایران د تیلو د صادراتو د یو په درېیمه برخه اخیستلو ته به دوام ورکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات تر اوري.
چین دا مهال د ایران د تیلو نږدې یو په درېیمه برخه صادرات اخلي. چین د هغو سترو قدرتونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې وروستی هیواد و چې د مې پر نهمه نیټه یې ایران ته ډاډ ورکړ چې دغه اټومي تړون ته به درناوی وکړي. د ایران له اټومي تړون د امریکا وتل او پر تهران د نوي بندیزونو لګول به تر ډیره د ایران د تیلو پر سکتور اغیز وکړي، چې د اقتصاد پوهانو د اټکل له مخې د ایران د تیلو تولید چې په ورځ کې نږدې 4 میلیونه بیرله ته رسېږي ښایي له 200 تر 600 زره بیرلو پورې په ورځ کې کموالی پکې راسي. خو چین ایران ته ډاډ ورکړی چې د تیل په څیر به د دغه هیواد د تیلو لویه برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شوانګ ویلي چې پیکینګ غواړي د هغه تړون سموالی ډاډمن کړي چې د چین په باور د اټومي وسلې د مخنیوي او د منځني ختیځ د ثبات د ټینګولو لپاره مهم دی. ښاغلی جینګ ویل چین چې د کلونو راهیسې د ایران یو نږدې اقتصادي شریک پاته سوی تر دې وروسته به هم له دغه هیواد سره د نړیوالو نورمونو په مراتبولو سره دغې همکارۍ ته دوام ورکړي. چین د ایران د تیلو تر ټولو لویه برخه پیری، خو نور پات برخه یې د آسیا نور هیوادونه لکه جاپان او جنوبی کوریا اخلي، چې دوی هم اشاره ورکړي چې د امریکا د پریکړې سره سره به له ایران سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو د نویو بندیزونو په اعلانولو سره ویلي چې په خلیج کې د امریکا له متحدینو تمه لري چې د ایران د تیلو د تولید د کموالي تشه ډکه کړي. سعودي عربستان هم د دې کار ژمنه ورکړې ده او د تیلو د بازار د ثبات ساتلو ژمنه کړې. امریکا د مې پر اتمه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي تړون ووځي، خو د تړون نورو اړخونو دغه تړون ته د درناوي ژمنه کړې ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او سم د هغه لپاره چې هر څه له یاد وزي، په ځنګړې توګه په سهار کې خپل وسایل له یاد وزي، یو داسې الماری چې هغه ته هر څه ورپزړ کوي. اسمت ساروانی تفصیل دراوري.
امریکایي ساینس پوهانو داسې الماری جوړه کړې چې هرجنو ته د کالو اغوستل ورپه یادوي. د هېرې په ناروغۍ اخته کسان په ورځني ژوند کې له راز راز ستونزو سره مخامخ وي چې یوه یې هم د جامو اغوستلو ده. د نیویارک پوهنتون او د اریزونا ام جی ایچ انستیتوت د څیړونکو له لوري دا نوې جوړه شوې آله په الماری کې نصب کیږي او هرجنانو ته ورپه یادوي چې د کالو اغوستلو وخت دی. دا آله چې ډریس نومیږي یو ټابلیټ، کامرا او سنسر لري. مخکې تر دې چې کارونکی یا ناروغ د کالو اغوستلو ته تیار شي، د الماری په هره خانه کې کالي ورته شتي. هرجن ته دا سمارت یا ځیرک الماری ور په یادوي چې کوم کالي چیرې دي او وای غوندي. هغه کالي چې باید واغوستل شي د هغې خانې څراغ بلیږي. په پای کې د آله د کالو اغوستونکي ته دا هم وایي چې کالي یې سم اغوستي او کنه دي.
اوس هم څلور نیمې بجې کیدونکې دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ هوایي او مځکني عملیات پیل کړي دي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وژل شوو شمیر 1600 ته لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کې 10 ملکي وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد شامل دي. د خوست والی وی په دې ولایت کې د بی بی سی د خبريال د وژنې او په خوست خار کې په یو جمعات په ورستۍ 14 کې د لاس لارلو په تور یو شمیر کسان نیولې دي. چین وایي دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو درېمې برخې پیرلو ته به هم دوام ورکړي. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګدور لیبرمن ویل هیواد نن د سوریې له خاورې څخه د ایراني ځواکونو غیر متوقع راکټي بریدونه شنډ کړي دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې 28 امریکایي F-14 او F-15 ډوله جنگي الوتکو نن سهار په سوریه کې 70 راکټي بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ازبکستان ولسمشر راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان سیمې او دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغو دریو امریکایانو ته هرکلی وایو چې شمالي کوریا خوشي کړي دي.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ په قربت توپ د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډله سره درې شل ورځې لوبې ترسره کوي. دا لوبې در روانې جون میاشتې په دریمه، پنځمه او اوومه نیټه د هندوستان په دهرادون ښار په راجیو ګاندی نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه په درې شل ورځو سیالیو داسې مهال هوکړې ته رسیږي چې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان دا وخت په اتم خو بنگلاديش په لسم مقام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دغه مهمو سیالیو ته به د داخلي کچې 19 کلنې لوبډلې او ملي لوبغاړو څخه چې دا وخت په هندوستان کې په تمریناتو بوخت دي و پیاوړي لوبډله اعلان کړي. افغانستان او بنگلاديش له دې وړاندې په کال 2014 میلادي کې په یوه شل ورځه سیالۍ کې سره مخ شوي او هغه بنگلاديش ګټلې ده. د افغانستان د ښځینه فوټسال لوبډلو د مقدماتي سیالیو په لړ کې پرون یوه سیالۍ ترسره شوه او په یاده سیالۍ کې کابل کلب 3-1 پر وړاندې د آشیانې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې نن د آینده سازان لوبډله، د آشیانا او د توانا لوبډله، د عدالت لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې د سې شنبې ورځې رئیس په کابل کې پیل شوې پکې 8 لوبډلې ګډون لري او د ترسره کېدو هدف یې د افغانستان په ښځینه فوټسال غورلیک کې له پلازمېنې څخه د پیاوړي استازي غوره کول دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخله شوې. د دغو سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی لوبډلې سره مخ کیږي چې د حیدرآباد د بریا په صورت کې دا لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کوي. له دې سره ډیلی لوبډله چې تر دې دمه یې په لسو سیالیو کې و بایللې، د نننۍ ماتې په صورت کې لمخته تک پاتې کیدل یقیني کیږي. د افغان لوبغاړي راشد خان ارمان پښتون کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې تر دې دمه په لسو سیالیو کې 8 لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د نورستان والی وایي د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستو پروسه چې مخکې ډیره ورو وه اوس په دې ولایت کې چټکه شوې ده. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې په لومړي ورځو کې دغه پروسه ډیره په سر روانه وه او لامل دا و چې له یوې خوا خلکو ته عامه پوهونه نه وه شوې او له بل لوري د سړو په ګډون ګڼو خویندو تذکیرې نه وی اخستې.
اول ورځو کې د نوم لیکنې بهیر تر دې حد پورې سست روانو، نورستان کې خپل د پارون د مرکز نه علاوه په نورو ساحو کې د سیده اکاسخانی سهولتونه نه وو.
والی ویل کومې ورځې چې د احصایې او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې نورستان ته د عکسونو اخیستلو کیمرې او نور وسایل وروړي او مامورینو د تذکیرو د ورکړې لړۍ پیل کړې، ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره نوملیکنه هم زیاته شوې ده.
په دې وروستیو کې د سطح احوال نفوس د مرکزي ادارې سره مو تماس ونیو او هغوی څه وسایل راولېږل چې په هغې کې کیمرې او کمپیوټر او پرنټرونه شامل دي، او په دې وروستیو ورځو کې دغه لړۍ تیزه شوې او لا نور به هم تیزیږي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې او تذکیرو اخیستلو مرکزونو ته ډلې ډلې خویندې هر ورځ راځي او د تذکیرو اخیستلو تر څنګ نمونه هم لیکي.
تذکیرو ویش هم ښه روان دی، البته د تذکیرو ویش تیار دی، کلو ته هم ځي او دلته خپله مرکز کې او خزینه تذکیرې اخلي او ثبتول لپاره د کمیسیون دغه تمځي محلونو تمځي. نو نسبت د پخوانه ډېر ښه شوی دی، خو البته دا ولسوالیګان کلا نه دی غځېدلی، نو نسبت مخکې نه ډېر ښه دی.
میرمن زاهده فیضان له خویندو غواړي چې تذکیري واخلي، په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې کسانو ته رای ورکړي چې ورته خدمت کولی شي او ملي ګټې په شخصي ګټو لوړې ګڼي.
خویندو نه دا غوښتنه ده چې باید تذکیري واخلي او می تلاشی خپل مورد نظر هغه وکیل چې خپل ولایت ته خدمت وکړي او د ولس باور ترلاسه کړي، نو دوی ته رای ورکړي. او تذکیری یوازې دا نه چې د انتخاباتو پروسه کې په درد خوري، دغه چې په نورو برخو کې په درد خوري او ضروري ده چې تذکیری واخلي.
که څه هم چې د نورستان مسؤلین د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون لپاره د شوي نوملیکنې کار شمېره نه ښیي، خو څو ورځې وړاندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد د لیکل شوو نومونو د تعداد په اړه معلومات ورکول، نو په هغه کې په نورستان کې تر نورو ټولو ولایتونو کمه نوملیکنه شوې وه.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل دي وروسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنو ته لازمه ونډه ورکول کیږي. ښاغلی دانش نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته څرګندونې کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري. ترې وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته اداري پروګرام له یاده مباسي په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
که څه هم یو شمیر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسؤلانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. ښاغلی دانش د پنجشنبې په ورځ د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک کوي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
ښاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسؤلانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون 18 هیوادونه د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسؤلیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنامندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی یادې غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمې مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمې مشورې او ناستې وکړي. زه پوره یقین او باور لرم چې که زموږ دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافی په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بي وزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په خوانځیو کې انجنو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه د 1990 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد، چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنو کې یو انجنې په خونه اختاوه. نو همدغه د دې سبب شو چې د امیر روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور دي ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې دی کول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خونکو له خوا سره قمو
مخکې د برنامه شروع شي. د په هر مکتب کې موږ دوه خونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د خزو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کی، حتما موږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې سی واکه مونږ نه لرو چې د ګولو د خسرو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجونی له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړې شته د وطن مناشته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپاډونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ موزر تمامېږي، غوی په دې په هوی چې نه دا ګولۍ ګټورې دي.
د عامه پوهاوی پر دې باندې منه نه تنها د ټي وي او رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته رهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی رهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکشته دی چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کومو غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منعخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلي دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده. دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځه وي بالخصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسي پذیره دي، یعنی ډېر په کمخونه منعخته کېږي، دوی باید د مختلفو غذاګو څخه استفاده وکړي، هر وخت هر غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اخته نه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد دي چې د غیر څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غیر څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي، د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، غاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دي د هغې جذب کموي.
که چیرې دغه ګولې چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولې چې ورکول کېږي دا د تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، د کمخونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا دا په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دی، یو اوږدمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نه شي، یعنې هغه د کمخونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړی ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولو څخه استفاده ونه کړي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي. دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی په خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چون همدغه انجونې دي چې د پنځم تر دولسم سې پورې مکتب کې دي، عمرونه د لسو نه تر نولسو کلو پورې سبا ورځ همدغه مورګان کیږي، نو مخکې دینه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونه پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبې کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په پنځلس افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرونیوټریئنټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلي او د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډېر یو تحصیل لري، دا که په فامیل باندې تحصیل لري، په خوا کې په ګاونډي باندې تحصیل لري، هلته کې یو څوک وغواړي چې د مشر احترام ونه کړي او خوا کې یو پنځه کسه د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون اڅه زیانونه لري؟
ځنې د دې خلک شیوې چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دغه ځنه مرغلې د نو دغه عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر من اوریدونکو، دا چې په ځینې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واورئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو کورنۍ دا ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وایي ماته واده نه کوي، زه تا ته نه درس وم، نه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ماته بس واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ماته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس نه ځم. او هغوی چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زه به ټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سره هم جنګ کوي، پلار سره هم جنګ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بې نظمي زیاته ده او ټول د بس کرکټ سره لوبې سره ګرځي، یو خوا بل ګرځي بل خوا ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسایل دي، هغه پسې هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او هلته نه ورځي.
دی زیاتوي که چیرې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به یې خوشحاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشنو، خو یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زما دوستو په کور کې هغه یو وختان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود چې دا وړکې زلمی مو د ټولو په منځ کې میلمانم ناست و، ډېر کسان ناست و، نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شه، ته د خپل وختان دا اوس وخورې، ته څنګه داسې سټایل ویلې وغه کړې. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جګ شو لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي. خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو، خو که دغه خبره ده ته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلې وي. ورور یې ورباندې پټکه وکړه چې ته جګ شه، ته د دا وختان څه رقم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچری د دوړو قشرونو ترمنځ داړي کنوي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکو ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوی هغه یې پاړه وایي.
زما په خپل کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډیر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډیر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چېرته دي په هغه ساحه کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ماته احترام قایل کړم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطفه نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنی چې د هغه خدمت وکي او د هغه قدر باندې پوښي. دا قدر شناسي مسله هغه د احترام مسله ده. او کچیرته په کور کې دا رعایت چې مولدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي، او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښي، د یو بل ارمانونه ورته ارزښت ولري، او کورنۍ مولدار ده پرمختګ په لور ځي. او کچیرته دغه احترام په کور کې ورات نشي دغه سي ناغيري رامنځته.
نوموړی زیاتوی ګڼ کورونه لیدلی چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي. هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي.
ولې بدبختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېږو، د څنګه کې د سی گاونډیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي، هغه کې پورته کیږي، هغه تاسو په کسپوري ورته وایي. مثلا کپلار کور کې نیوي زپېږه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ لاغړی نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم.
ښاغلی استاد، راځو دې موضوع ته چې له کومو طریقو نه او له کوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزت نه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقت نه کړي. دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی.
ښاغلی استاد، بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو جنې لکان دا کله من بیا وای چې زمونږ حقوق زمونږ حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته باید کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بې احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخه نیسي، هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو لخوانه. ځینې اوقات مشران د هغو د حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه درکړ سوای، موږ په خبره ته غوږ نه درنیول سوای، موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي، نو موږ هم حق لرو چې دا بې حرمتي او بې احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامند سي. نو دا یو ستر عامل هم دغه کېدلی شي. یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور. او بل دا د تربیه د مشرانو په لاس ده، یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي بي بي حقوقي کي بي احترامي کي چې غوډي دي احترام او دغه وقار او عزت او درنه پام کې نه نيسي، ځکه دا خپل تربيت سالمه نه ویلو کوچنيوالونه لغنه هغه بیا ستدا سي او شيره سي هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي.
د هله لري څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ او د مشرانو د کشران ترمنځ تامین شي؟
لومړی لار خود په دي لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړني قدم او ګام داده چې ماشوم ته سالمه تربيه ورکړل شي او نوي ځوان سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقی موضوعاتو ته توجه وسي، چې دغه اخلاقی او ارزښتي موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او بیداری او د سالم لارې ته د حڅوي د لار ده. او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص موږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او پورپلار دند لري چې دا کار وکي ویس پاری هغه متخصص دی تربیت ته چې هغه خو په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال. نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم.
قدر من اوریدونکو، دا وا د ریونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه هي چاري.
خم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم خم زهیر انسان خجل تر هر